آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
السلام علیکم درون اوریدونکو، تاسو د امریکا ژغ آشنا رادیو ناز موږ دوهمه یو ساعته خبرونه اوري. په دې خبرونه کې به د خبرونو او د خبرونو د لنډیز نه علاوه د شعر او شاعري پروګرام هم ولرو، خو اوس پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د بدخشان د ولایت د یمګان د ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره هلې ځلې پیل کړې دي. د مالي دولت وایي چې د دغه هیواد په پایتخت باکو باماکو کې د برمته سو کسانو له جملې څخه اتیا تنه خوشي کړي دي، او د مالیزیا په پایتخت کوالالمپور کې د آسیان غونډه روانه ده. السلام علیکم درنو اوریدونکو، وسم پام وکړئ د خبرونو تفصیل ته. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د بدخشان د ولایت د یمګان د ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره هڅې روانې دي. د بدخشان ولایت د یمګان ولسوالۍ چې دریم ځل دی د وسلوال مخالفین لخوا نیول کیږي، اوس د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې په دغه سیمه کې عملیات پیل کړي دي. د بدخشان د والي مرستیال ګل محمد بیدار امریکا ژغ ته وویل چې په جګړو کې شاوخوا دیرش تنه مخالف وسلوال وژل سوي دي، چې د هغه په قول یولس بهرني وسلوال هم پکښې شامل دي. هغه وویل چې د افغانستان امنیتي ځواکونو لخوا هم درې تنه وژل سوي دي. ښاغلی بیدار امریکا ژغ ته داسې وویل:
چلور خوانه په ولسوالۍ باندې حمله وشوه، دښمن اووه دېرش نفره زخمي وژل سوي لري، چې د هغې جمله یوولس نفر یې خارجیات باندې او نور یې داخلي دي. او امنیتي قواوو تکتیکي عقب ته ولاړل، شاته ولاړل، او فعلا جنګ په شدت سره جریان لري. اوولس نفره البته دولتي خلک هم شهید او زخمي هم لرو د مختلفو ارګانونو. زموږ امنیتي قواوې درې نفره
د بدخشان ولایت د یمګان ولسوالۍ مرکز د پنجشنبې په ورځ وسلوالو مخالفینو ونیوي. د ننګرهار د ولایت چارواکي وایي چې د اسلامي دولت د ډلې یا داعش د ننګرهار د ولایت د اچین په ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو پر پوستو باندې بریدونه کړي دي. په دغه بریدونو کې د دغه ډلې دولس غړي وژل سوي دي او پنځه نور زخمیان سوي دي. د ننګرهار د والی ویند عطاالله خوږیاڼي امریکا ژغ ته وویل چې برید په محلي وخت نن سهار درې بجې د اچین د ولسوالۍ د عبدالله خېلو په سیمه کې سوی دی. هغه وویل چې په حکومتي پوستو باندې په برید کې د ملي اردو درې عسکر هم ټپیان سوي دي. د ښاغلي خوږیاڼي په وینا حکومتي ځواکونو کلک مقاومت کړی دی او د داعش ډله یې په شا تمبولې ده. عبدالله خېل هغه سیمه ده چې د داعش وسلوال ډله په ډېرو سیمو کې حاکمه ده، او راکوزې سیمې د حکومتي ځواکونو د جګړې لومړۍ کرښه ده. د ننګرهار امنی قمندانۍ ویلي دي چې په دې جګړې کې د دوی سرتیرو یو شمېر وسلې هم نیولې دي. تر اوسه د داعش ډلې د دغو جګړو او بریدونو په اړه څه نه دي ویلي، خو د سیمې اوسیدونکي وایي چې داعش د عبدالله خېلو په راکوزې سیمې لرګوشي کې پر حکومتي پوستو باندې بریدونه کړي دي. دوی وایي چې لا هم خال خال ډزې روانې دي، خو د مرګ ژوبل په اړه باندې معلومات نه دي ورکړي. دغه ځایي اوسیدونکي وایي چې حکومتي ځواکونو په زړو مورچلو کې ناستي او نور سیمه داعشیان کنټرولوي. د ننګرهار اچین یو له هغو ولسوالۍ نه ده چې د داعش لخوا پکې ملکي وګړو سخت ځاني او مالي زیانونه لیدلي دي، او دغه لړۍ لا هم روانه ده. د مالي دولتي تلویزیون وایي چې د دغه هیواد په پایتخت باماکو کې د برمته سوو کسانو له جملې څخه اتیا تنه خوشي سوي دي. په باماکو کې یوه ډله وسلوال په یو هوټل باندې برید وکړ او یو سلاویا تنه یې یرغمل کړل. په پیښه کې تر اوسه د دریو کسان د وژل کېدو رپورټ ورکول سوی دی. د سیمې څخه رپورټونه وایي چې د مالي د خاصو قواوو عملیات اوس هم روان دي. مخکې رپورټونه ویلي وه چې وسلوالو برید کوونکو هغه کسان خوشي کړي دي چې د قرآن شریف تلاوت یې کوي. چارواکي وایي چې د ملګرو ملتونو او مالي قواوو دغه هوټل محاصره کړی دی، او هوټل ته غځېدلې لارې ټوله تړلې دي. په سیمه کې د مالي چارواکو د خلکو نه غوښتنه کړې ده چې د خپلو کورونو نه دي نه راوځي. د ترکیه هوایی شرکت ویلی دی چې په هوټل کې شپږ کارکونکي موجود دي، د فرانسې، نایجیریا او چین اتباع هم په دغو برمته سو کسانو کې شامل دي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
خبرونه ته د مور کو د جمهور غوښتون کې ګوند غوړو چې په کانګرس کې اکثریت لري د اوباما دغه پلان د ځډولو لپاره رای ورکړی ده چې وایي لسرو سوریایی او عراقي مهاجرینو ته به امریکا پناه ورکړي. خو د امریکا ولسمشر باراک اوباما خبرداری ورکړی دی چې که چیرې ضرورت وي نو دی به د کانګرس فیصله ویټو کړي. پام وکړئ په دې اړه د نظرانې یوسفزی دغه رپورټ ده.
د جمهور غوښتون کې ګوند زیاتره غړو او د اوباما د دیموکراتیک ګوند ځینو غړو د سوریایي او عراق مهاجرینو د سابقې په حق له د پوره تحقیقاتو کولو په حق باندې رائے ورکړي. په دې پریکړه کې د جمهور غوښتون کې ګوند 209 او د دیموکرات ګوند 110 غړو رائے واچولې. دا ښکاري چې د مهاجرینو په مسلې باندې باسونه ډیر تاو د شوې دي. د دیموکراتیک ګوند سناتور هری ریډ وایي زه د جمهور غوښتون کې ګوند د کرکې سیاست نه امید کړم. موږ د 1930 کال تاریخ بیا نشو تکرارولی چې په هغه وخت کې امریکا د نازی جرمنی په وخت کې د هیټلر د مظالمو نه امریکا ته پناه راوړونکي بیرته ځواب کړی وو. د جمهور غوښتون کې ګوند سناتور ټیټ کروس په دیموکراتانو باندې سخت انتقاد وکړو. هغه وویل
But they are supporting a policy of bringing tens of thousands of Syrian Muslim refugees into this country.
دوی په لسکونو زره سوریایي مسلمانان امریکا ته راولي او په دې خپوهيږي چې موږ نشو کولای چې دا معلومه کړو چې په دغه مهاجرینو کې به څوک د امریکا خلاف جهاد شروع کړي. اوباما وایي چې امریکا ته د راتګ نه مخکې به د دغه مهاجرینو د سابقې په حق له پوره تحقیقات ترسره شي. اوباما په پرله پسې توګه ویلي دي چې د دغه مهاجرینو ته د پناه ورکولو طرفدار دی.
او دا هم پاتې خبرونه. د اروپایي هیوادونو د عدلیه او کورنۍ چارو وزیرانو په بروکسل کې نن بیړنۍ غونډه وکړه. د دې غونډې هدف دا و چې د نورې نړۍ سره د اروپایي هیوادونو د سرحدو امنیت ټینګ سي او په دې برخه کې هماهنګي رامنځته سي. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر وویل چې فرانسې ته نه ویل سوي چې د پاریس د بریدونو طرح اروپا ته داخل سوی و. هغه وویل چې دا لازمه ده چې اروپا راویښه سي، ځان منظمه کړي او د تروریستي خطراتو په مقابل کې د ځانه دفاع وکړي. په عین وخت کې د یو بل مشکوک تروریست د نیولو هڅې روانې دي. دا کس د پاریس د خونړیو بریدونو وروسته ورک دی. د فرانسې چارواکو دا منلې ده چې دوی د صالح عبدالسلام په اړه معلومات نه لري، خو چارواکي وایي چې د هغه د پیدا کولو لپاره هڅې د پنجشنبې په ورځ په فرانسې او بلجیم کې ډېرې سوي دي او په خبرپاڼو کې دا راغلي دي چې د هغه د پیدا کولو لپاره په هالنډ کې هم هڅې پیل سوي دي. ګمان کېږي چې عبدالسلام به د پاریس د بریدګرو سره مرسته کړې وي او د هغه د نیولو نړیوال وارنټ هم جاری سوی دی. د امریکا د مدني حقوقو یو مشهور ډلې په امریکایانو غږ کړی دی چې په مناپولیس کې د پولیسو لخوا د یو تور پوسي ځوان د وژل کېدو په خلاف دی په مارش کې برخه واخلي. د دغې مدني ډلې مشر کارنل ویلیام بروکس وایي چې د دغه مارش هدف به دا وي چې د مناپولیس په پولیسو باندې فشار راوستل سي چې 24 کلن ځوان جیمس کلارک د وژنې په هکله پوره تحقیقات وکړي. ځینې کسان وایي چې تور پوستی جیمس کلارک په داسې حال کې وژل سوی دی چې د هغه لاسونه په ویلچک کې بند وو، خو پولیس بیا دغه هداګانې ردوي. بروکس خبریالانو ته وویل چې د جیمس وژنه د تور پوستو سره د پولیسو د ناوړه چلند وروستی مثال دی. هغوی د حکومت نه غواړي چې د دغه ډول پیښو مخه دې ونیسي. او په بنګلادیش کې د اسلامي دولت ډلې د یوه ایټالوي مبلغ د وژلو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. دغه ایټالوي مبلغ د چهارشنبې په ورځ وژل سوی دی. دا په بنګلادیش کې د بهرنیو او د بنګالي سیکولر فکر لرونکو په خلاف د حملو د لړۍ وروستۍ پیښه ده. د دغې پیښې نه یوه ورځ وروسته د امریکا یوه استخباراتي ادارې چې د اسلامي دولت د ډلې فعالیتونه څاري وویل چې دغه ایټالوي مبلغ د اسلامي دولت ډلې وژلی دی. د اسلامي دولت ډلې د سپتمبر په میاشت کې هم د یو ایټالوي مرستندوی ادارې د کارکوونکي او د اکتوبر په میاشت کې د یو جاپاني کس د وژلو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. په دې سربیره په بنګلادیش کې د انصار الله په نوم یوه اسلامي سختریزې ډلې د فبروري د میاشتې نه د اکتوبر تر میاشتې پورې 4 کسه بلاګران وژلي دي. د بنګلادیش حکومت په پرله پسې توګه د اسلامي دولت د ډلې شتون په دغه هیواد کې ردوي. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ آشنا راډیو نه واورېدل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1200